په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعته پښتو خبرونه ظفر بظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې دي چې شپږمه ورځ یې پیل سوې ده، خو لا هم د کوم ځانګړي پرمختګ په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویل سوي. خو ځینو طالب سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تمه ده ژر د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغني برادر په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د هوایی بمباریو په ترڅ کې ملکیانو ته وخت مرګ ژوبله غندلې او په دې اړه د شفاف څېړنو غوښتنه کړې ده. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال مخالفان وژلې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ شوبله پاړه د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلن ونی شي، دا سی پی خبر بیا بیا تکراریږي.
زموږ غوښتنه دا چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي. عوامدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب وایي.
د راپورونو لمخې د تیرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې ویل کېږي په یو کور شوی، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنگین کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې د رپورټونو د رسېدو وروسته یې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي رادیو ته ویل د غزنی ولایت د مقوره ولسوالۍ اړوند په خماري او شام احمد خیل سیمو کې تیر شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ادعا کړې چې مقر کې اووه تنه پولیس وژلي، خو خپل لوري ته یې دا وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. اخواله کندوز نام په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالبانو په یو کمین کې څلور تنه افغان پولیس وژل شوي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې غږیدلې. د سولې د شورا ویان سید حسن تایری ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی داوودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلې دي. احسان تایری زیاته کړه خغلی طاهری وای د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د بحث اصلي موضوع دا و چې څنګه کولای شو د سیمه ییز اجماع په اړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې د چین واقعي او عملی همکاري جلب کړای شو. لا اسادی رډیونه خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د جوړ شي. تبه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې د وینزویلا خلک لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووتل او د ولسمشر نیکولاس مادورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو خپل د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. ماډورو له واشنگټن سره ټول ډیپلوماټیک روابط پرې کړل او امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې د یک شنبه تر ورځې پورې د وینزویلا څخه ووسی. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ځینې هیوادونو په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی. روسیې، چین، ایران، ترکیه، کیوبا، بولیوا او نیکاراګوا بیا د نیکولاس ماډورو د ملاتړ کړی. وروسته له هغې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لدریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هیواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ، تهران فرانسه تورنه کړه چې سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران په اعلامیه کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د ګډوډولو د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل که چیرې د ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه ولګي. او امریکا له کازو غوښتې دي چې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو سل په سلو کې ګمرکي تعرفه سمدستي وځنډوي او که داسې ونه کړي له واشنګټن سره په اړیکو کې به یې له عواقبو سره مخ شي. کازو د نومبر په میاشت کې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو د هغه څه په خاطر درنه مالیه وضع کړه چې د دې هیواد چارواکي د بلګراد لخوا د کازو د دولت له پامه غورځولو هڅه بولي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. تمد د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکای استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو بیا وایي چې مهمو مسایلو ته د هوکړې لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي. داود مایار ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت مخصوص د سولې لپاره ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسرسی ویدي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي.
دغه ورځ د پوهنې وزارت چارواکو څرګندونې به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو حمله شایعات بولي. په نړیوالو مطالبو کې به د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له لوري د فدرالي حکومتي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه راپور واورئ. او دغه ورځ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی اورېدو ته سره پاتې شئ. پرزو د خبرونې د سرموزو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب استازو خبرې نن شنبه د شپږمې ورځې په مخ روانې دي. له دې خبرو آگا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ خبرې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، د اوربند پر ټینګښت او د افغانستان له خاورې په بهر د بریدونو د نه ترسره کېدو په یقیني کولو متمرکز وي. اخوا رویټرز خبري اژانس لیکلي چې تمه ده د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر ژر قطر ته ولاړ سي او د خبرې مختیوسی سفیر لاستانک زای پدیر رپورټ کوي.
مننه فریبا. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب استازي سره خبرې شپږمې ورځې ته نن رسیدلې دي. د دوه خبرونو آگا سرچینو ازادي رادیو ته نن ویلي دي چې د خبري روانې دي. په خوا یې ویلي و چې نننۍ خبرې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ویش، همدارنګه د اوربند په ټینګښت باندې او دا یقیني کول چې افغانستان له خاورې نه به په بهر باندې تروریستي بریدونه نه کیږي، په دغه باندې به دا خبرې متمرکز وي. یوې سرچینې همداسې به ازادي رادیو ته تایید کړ چې دا خبرې اوس وخت روانې دي. لبلی خو رویټرز خبری اژانس ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه مولا عبدالغنی برادر به دا خبرې په خټو مخته یوسي. دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې مولا غنی برادر به ژر قطر ته ولاړ شي څو امریکایي پلاوي سره په خبرو کې یو ځای شي. رویټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکو چې د قطر د خبرو اگادي ویلي د قطر د دفتر د مشر پټوګه د ملا عبد الغنی برادر ټاکل کېدو ورسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاری. یوه طالب سرچینی په افغانستان کې ویلي تمه ده ملا برادر به په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم د دغو اوسنیو تازه جریاناتو په اړه باندې چې په قطر کې په څه مسایلو باندې بحث کېږي څه غبرګون نه دی ښودلی. خو ولسمشر اشرف غني په داوس کې د اقتصادي نړیوال فورم پر مهال په یوې مرکه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد په پاکستان کې ونتوانید چې له طالبانو سره وګوري، بلکې قطر دغه صلاحیت درلود چې د له طالبانو سره کینوي اول ته خبرې وکړي. ښاغلی غني د مرکه یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داسې څه عاجل اقدامات به وشي یا څه نتیجه به ورکړي، ملموسه نتیجه به وي، دوی ویل چې د اوس لپاره داسې یو څه احساس نشته، خو بحثونه روان دي او په دغو بحثونو کې د خبره باید د سیمې ټول هیوادونه ښکیل وي چې یو ښه نتیجه ورکړي. دوی ویل چې د سیمې یو هیواد هم لدغه لوبي بهر پاتې شي ښایي ښه نتیجه ونه لري. اوس براشه برته د ملاغنی برادر په اړه باندې، ملاغنی برادر په 2013 کال کې د پاکستان او امریکایي استخباراتي ادارو د ویډل له خوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی وو. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملا برادر یو ځای کېدل به هغه ویرې راکمې کړي چې امریکایي لوري له القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د نه پرې کېدو په اړه لري. طالبانو د امریکا استازي ته ډاډ ورکړی چې دوی به له هر هغه اقدام سره مخالفت کوي چې په ترڅ کې د افغانستان له خاورې څخه په امریکا کې د تروریستي بریدونو په هدف استفاده وشي. خو دغه طالب سرچینې رويټرز ته زیاته کړي چې حاضر دي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي. القاعده سره اړیکې پرې کول رد کړي، ځکه دوی وایي القاعده ډله د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم خپل مشر ګڼي.
ډېر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکسی وو چې د قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات راکړل. په همدې حال کې لکه څنګه چې دوی مخکې په راپور کې یادونه وکړه چې افغان حکومت تر اوسه په ډېر دقیق څه نه دي ویلي چې کوم پرمختګونه سوي دي، خو اخوا د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي چې د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وشي. ورځو ته چې د سیاسي چارو څېړونکو ته وایي، د سیاسي چارو یو افغان کارپوه وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېر مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسیدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته او په دغه هیواد کې سوله یقیني سي. له ښاغلي مایار سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په قطر کې د دغو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسیدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم ونه چې مخکې وي هغه ان شاء الله چې پورته شوي دي او مونږ به ان شاء الله په نږدې ورځو کې د اوربان شاهد وسو دي ورسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر سپ چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړه ته نشي رسیدلې او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربان خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم کولی او د نفر کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې غوی وغوړي چې د اصلي دښمن سره د خپل اصلي حریف سره چې امریکا دغه سره مذاکرات وشي، دغه سره مستقیم خبره وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم دغه سره خبره وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هوادونه په رسمیت پیژني، دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسیدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش ان شاء الله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي دا مسله.
یعنی تاسو دغه شپه ګرځي چې د خبري دوام کې دا یو معمول ګڼي وای چې مثلا دا ورکراتلون کړي هلدا چې ځینې کسان وای چې د طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندی طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپلسي حریف په صفات خبرو وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو دوی مسلې نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوز له تاسو د رسنی د تاسو د رادیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېر طالبان او چالش دي، طالبان مشکل افغانستان کې حل شي، دموږ دښمن یا دموږ همسایه هیواد چغوي دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، وروي به د افغانستان بل بديل دښمن پیدا کړي.
د افغانستان یو سیاسي کارپو داوود مایارو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم د افغانستان د همدې سولې په ارتباط خبرو کې تمکیج او د ژورنالیست او کارپو سمی یوسفزی سره یو مرکه لرو چې همدا اوس په دوحې کې د یو زما همکار صفی الله ستانکزی سره غواړي خبرې وکړي، د هغوی مرکه ته به غوښتو.
بله، مننه کوم فریبا. سلامونه اوریدونکو تاسو ته. لکه څنګه چې د پروګرام په ترڅ کې تاسو واوریدل، په دوحې کې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالبان همدا په خبرو کې دي. د دوی خبرې شپږمې ورځې تر رسیدلې دي. له دوی خبرو آگا او کارپو ښاغلی سمی یوسفزی هم په دوحه کې دی، له دوی سره به خبرې وکړو. یوسفزی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. دا راته وایي چې په دوحه کې نننۍ خبرې په څه متمرکز دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
از موږ معلومات چې ماخام تیر ماخام وغه دا چې نن غونډه د دوبۍ په وخت باندې د دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوو مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي وو، طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره کاغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي، نړیوال وي، هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو، زلمی خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي، خو طالبانو هغه ټولې خبرې بل اخره ردولي. حتی تر دې پورې حاضر نشولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو 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 د جنگ بندي دوه مرحلې وکړو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوزونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بل اخره خبره په همدې باندې پاتې ورسېده چې نن شپه یا تیر شپه به زلمی خلیلزاد له خپل دفتر سره په واشنگټن کې او امریکا چې در خلافه د هغوی سره خبرې کوي. نن به بل اخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن ده چې ایا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه؟ دوی په دوه خبرو باندې په ابتدا کې سل رضا شوی دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، سلو نظام به جوړیږي او اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکزي. خو په دې حال داسې ښکاري چې په دې خبرو باندې پریکړه شوې ده چې یو تعین شوی د افغانستان د آینده لپاره، د سولې لپاره. او نن به دغه تعین چې شوی ده، په دې باندې به دواړه طرفه خبرې کوي. دلته یو د توضیح په دې په کار ده چې ځینې خلک وایي نن یو اګریمنت امضا
کیږي، داسې ویل کېدل چې دوی به نن دغه قرارداد امضا کوي یا به یو اعلامیه صادروي یا به هم بالاخره تر دوشنبه ورځې به دوی دا وخت ټاکلی دی. نو څه فکر کوي چې واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسیدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟ په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې که موږ نه یو شامل، که د سیمې هیوادونه نه یو شامل، نو دا خبرې به سمدستي داسې ښه نتیجه ورنه کړي.
زما په خیال تر اوسه پورې چې کوم خبرې خي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان د وتلو بیخی یعنی په کوم انداز کې چراغلی و کوم زور او شور کې چراغلی و دغه نه زیات په تیزی سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې یو شمیر د افغانستان د مجلس سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست ده او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هېڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټر افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کومې خبرې کېږي هغوی به کوم نتیجه ورکړي. نتیجه به همغه وي چې یو ځل به بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسېده، هلته یو څه اعتراضات ورباندې شوي دي، خو برحال یو ډېر عجبه صورتحال ده او هغه له دې امله چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي. یعنی زه فکر کوم لکه امریکا داسې فکر کوي چې د طالبانو نه د هغه نړیوالې دهشتګردو سره چې کوم د هغو خلاف سرټیفیکیټ یا هغه لیسنس ترې اخلي او ورته وایي چې افغانانو سره جګړه خپله خوښه ده.
یوسف صاحب، د امریکا د استازي منډیټ یا خط معلوم دی چې څه به کوي؟ دوی ویلي دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوي چې د دوی منډیټ آیا تغیریږي دا چې له واشنگټن سره تماس نیولې کڅنګه، او بل د طالبانو خبري آیا په یو وخت لودي کڅنګه؟ ځکه چې دومره لانجې ولې پکې رامنځته شوې؟ پرون هم داسې ویل کېدل چې لږ څه لانجه رامنځته شو بیا بیرته خبرې پیل شوې.
نه، طالبان د اولی ورځې نه همدغه موقف ده، هغوی موقف کې تغییر او تبدیل نه دراغلی، هغوی همدې خبره باندې ولاړ دي چې اوربند نه کوو، اوربند په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي، تاسو یو تاریخ دی وتلو ورکې. زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکړي اګریمنټ ورکړي، هغوی کې به ممکن د مهالویش پوره څرګند نه وي او په دې باندې خبره کیږي چې افغان حکومت سره د خبرو هغه تګلار او هغه ابعاد به په دغه شکل وي او دواړه طرفه به په دې کوشش کوي چې د امریکا په شمول باندې چې د افغانستان خبرې په مخ کې بوزي د افغان حکومت سره. خو تر اوسه پورې داسې بریښي چې خبرې یو څه مشکلات لري، ممکن د واشنگټن نه هغه څه چې تیره شپه خلیلزاد صاحب له طالبانو سره ورباندې رضا شوی و، اوس د هغه طرف نه هم یا جواب نه درغلی یا هغه طرف نه هم په اصطلاح باندې هغه ریزرویشن یا ابزرویشن او داسې ورباندې شوی
دی. یو څه غواړم پوښتنه په دغه حالت کې، ځکه چې زموږ وخت کم دی، وروسته پوښتنه به داسې وکړم چې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوی مشر ملا عبدالغنی برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسیدلی قطر ته. څه فکر کوئ دی چې د طالبانو د وخت مرستیالو د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د دې تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوئ، طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال د ملا برادر خپل سره دي چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته دغه ټاکل په خپل یو د طالبان دفاره یو ډیر کمزوري فیصله وه، په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او کوی د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس ستانکزی ده، هغه دلته په خبرو کې ناس و، دغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و. برحال
او دا چې دوی له افغان حکومت سره چې ټول کار او فیصله به د دوی په لاس کې وي دوی نه کینی، نو څه فکر کوي چې دا مناسب تبدیلی نه ده د طالبانو لخوا؟
زما په خیال ملا برادر خون یو خو دغه صحت په بړه باندې ډیر مشکلات او خبري ویل چې دوی دویم دا چې هغه ډیر وخت تحریک نه دی باندې پاتې شوی ده، او دریم خبره دا چې هغه په خپل داسي سیاسي فکر والا سړی نه ده، هغه خپل یو
نو ولې دومره مهم موقف تر اوسه دی؟
زما په خیال د طالبانو یو څه خپل منځي مشکلات شته دي، اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ابلا یعقوب خان په امر باندې شوې دي که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده. سره دي چې طالبانو رسمي دفتر دا بیان ورکړی چې هغه د طالبانو د بشر لخوا ټاکل شوی ده، خو برحال داسې بریښي چې پاکستان او نور هیوادونه کوشش کوي چې د قطر د دفتر و باسي او لدی ابل پاکستان په فشار باندې دا کار شوی دی ترڅو وخی چې خلیل زاد ته وای چې تاسو واپس اسلام آباد راشي موږ یو بهتره معاملې درته در سره کول شو موږ سب طالبانو باندې واک او اختیار لرو
مننه یوسف زای ابراهیم الله یوسف زای چې د قطر اوسنۍ روان خبرو موږ ته معلومات او تازه جزئیات راکول ترې مننه کوم اوس هم فری با ظاهر او پاتې پروګرام
مننه کوم صفی جان دوستانو به هم زه یادونه کوم چې چیرته غواړی چې د قطر د روان خبرو په تازه جزئیات باندې خبر سي د ازادي رادیو تعقیب کوي موږ کوشش کوو چې تر ټولو تازه جزئیات تاسو ته خبرونه لاره وړاندې کوو
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري لکه چې مخکې مو د سولې خبرې کولې اوس به یو بل راپور ورسو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغانانو بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشت مرګوب لپاره د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو عاملین په هیڅ صورت د بخښلو نه دي او باید د قانون پر رڼا کې خپل ځواب ووایي وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د وختو پاره د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ک د د شنبه خو له عاملینو سره جدي چلند ونشي ورته پیښې به په بیا بیا تکراریږي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوې دي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي او همدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقوقو هغه نړیوال سازمانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنۍ ورسنیو د راپورونو لمخې د تیرې چهارشنبه پورس د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکی خلکو پر دوو کورونو شوي شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس اتولا افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حملې شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دیرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور لمخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خبر شوې خی چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ شوبلې د راپورونو په اړه د جدي سیړنو خبره کوي د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې سیړنې پیل کړي دي
تاسو ته معلومه و چې دا چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان او هلته په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ترورستانو ته ډېره درنه مرګ شوبله او وخت د دې د وسلو زیرمتونونه چې هغه له منځه تللي دي بیا داسې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې ګواکې ملکی مرګ شوبله رامنځته شوې نو د دې لپاره موږ پلاوی ټاکل دی پلاوی به بررسي کوي او دا بررسي به همه جانبه وي او دا هغه اړوند راپورونه په بشپړه توګه څېړي او کله چې بشپړ شول د دې معلومات بیا ویل تاسو سره شریک
په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ شو بل غسري چې په وار وار خبرګون را پرولي خو اړوند مسولینو بیا ویل دي چې دوی د هوایي حملو پر مهال بشپړ احتیاط نه کار اخلي واصل وسال ازادي رادیو کابل
او اوس په نړیوال موضوع راخلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ومنل چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي ترامپ پرون د اعلان وکړ په دې اړه تفصیل به صفی الله ستانک زیرا کې
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شامل وي 15 دیرش ورځې دوام وکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتی پای ته رسیدو اعلان وکړ
I am very proud to announce today.
زدیر ویارم چې نن اعلان کوم چې موږ یو معاملې ته ورسېدو څو تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت بیرته پرانیزو.
The federal government.
ترامپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل د پای ته رسېدو لپاره د فبروري تر 15مې د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه. تر دې مخکې د ترامپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي. خو ترامپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوری غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي.
If we don't get a fair deal from Congress,
کومګ له کانګرس نه یو مناسبه معاملات ترلاسه نکړې شو نو حکومت به یا د فبروري 15مې وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شوی صلاحیتونو لمخې دا استراري حالت ختم کړم.
To address this emergency.
په دې اساس ولسمشر ډانلډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډانه دی ګرځیدلې. هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبري وکړي. ټرمپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه او سپنیزه موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 500 میلیارډ او 200 میلیون ډالر بودیجه تصویب کړي. د غوښتنه د کانګرس له خوا رد شو او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وزندول شو. د دې تعطیل په خاطر اته لکو کارکونکو 15 شوازی معاش نه دی اخیسته. خو ترامپ ژمنه کړې چې دغه کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي.
دوستانو په دې سره ورسېدل څلور بجې او 10 دقیقو ته یو ځل بیا لاجمل انس خدمه مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته وخت مرګوب لغندلې او پاړې د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. غزنی کې افغان چارواکي وای په مقره او قرباغ ولسوالیو کې ډیر لس وسلوال طالبان وشل دي. دوی په ورته وخت کې خپل لوري ته د درې تنو پولیسو وژل کېدل هم تایید دي. خو طالب ویان بیا په غزنی کې د وو پولیسو د وشلو ادعا کړې ده او خپل لوري ته د وخت مرشو لپاره څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې د شورا ته دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمایي اجماع په چارو کې د ولسمشر استازي محمد عمر داوودزی نن په چین کې دی او د غلطۍ د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي او وروسته لاغه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام لکبله پر دې هوا د نو بندیزونو غواخ وکړ. تهران فرانسې تورن کړ چې په سیمه کې بے ثباتی خوري.
او رحمت افغان به سپورتي خبرونه راټووي.
په هرات ولایت کې د غیر قانوني مهاجرتونو د کمک په هدف د بایسیکل زغلونې سیالي تر سره شوه. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر تواب مبارز وای دغه سیالي د هدف لرونکو ځوانانو د بایسیکل زغلونې ټیم په واسطه د هرات په ورزشي لوبغاړي کې تر سره شوه. خغلی مبارز زیاتوي دغه سیالي چې د ډی آر سی دفتر په همکاري تر سره شوی هدف ځوانان نورو هیوادونو ته له مهاجرت څخه منع کولو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم یو شمېر افغانان په قاچاقي توګه بهر ته ځي چې په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه یو ځل بیا د افغانستان له لوی څرنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعا او قضیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیټې رئیس حافظ الله ولی رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د قضیې نهایي پریکړه له دوی سره نه ده شریکه سوې. بلخو د افغانستان د لوی څرنوالۍ چارواکي وایي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي او ډیر ژر به وروستۍ نتیجې له خلکو سره شریک کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په تالاب برفه کولسوالۍ کې د والیبال په میدان کې د چاودنې له امله څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ټپیان سوي دي. د تالاب برفه کولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په میدان کې د ځای پر ځای شوي مین له امله رامنځته سوې ده. د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده چې هم د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
له رحمت افغان څخه مننه چې سپورتي خبرونه راوړل. له دوستانو که چیرې تاسو زموږ د خبرونه نه اوریدلې او غواړئ چې بیا یې واوري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. هلته کولی سئ چې هم د خبرونه تکرار واوري او هم زموږ نور خبرونه او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. زموږ خبرونه له همدې عمل لري. دوی اونیزې خبرونه لرو، تاندې څنګې او ورپسې حقیقت څه دی. دا دواړه پروګرامونه به پرله پسې په همدې ترتیب سره واوري.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلام دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش افغانستان ته راوړی و بوري چې دا څه ډول ورزش دی
ایمونږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي
ډېر شیان زده کړې مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نور ورځو ته ښه درس زده کوي سم
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته ښه ده ولی اسې ډېر نه چې مثلا دوی دا کوي
زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
هر څوک غواړي چې ښه حافظه ولري خو په ژوند کې ډېر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوری کوي که چېرې حافظې ته پام ونه شي نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي وایي هیڅ کړه چې حافظه یې ښه نه ده نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شو چې خپله حافظه تقویه وکړو دې تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي بیا ډېر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولای شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي یو ښه فعال حافظه ولري یو ښه قوي حافظه ولري زه لاړم یو کانادایي مربی و هغې سره مې شروع کړو تقریبا څلور مربی لرم زه دې ورزش کې یو کانادایي ده یو د فلیپین ده یو د انګلستان ده او هندوستان ته لاړم ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیسته ټول کورسونه مې خلاص کړه
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي
یو څوک ځي باډي بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته خداګه اسړی شي کوي خپل عضلات نه کار اخلي فشار ورباندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي او موږ د حافظې په ورزش کې شي کوو تمرینونه لرو سیستمونه لرو چې موږ خداګه تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او ایمون سرعت د مغز سرعت د حافظه ډیر شي
نو موړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي کولی شي چې 50 لغته نوشته کی یو کتابچه کې بیا ټایمر ونیسی دوه دقو د ټایم لپاره دوه دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی کولای شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو خمو ایمونږ د مخ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې په کم شیبو کې مونږ ډیر افس کو
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډېره مطالعه وکړي
ډېر شیان مې زده کړي مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخ ته ځي مونږ ته یې اوله تمرینونه راکړل هغه تمرینونه وکړه مثال سترګې مو قوي کوي دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي او خطبر ده چې په کتاب خط کش کې سترګې تیزيږي
دا کابل اوسیدونکو ملیحه ستانګزی هم وایي ډېر ځوانان لیدلې چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولای خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډېر شي
زما په نظر چې دا ښه ده چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نه شي کولی یو څه زده کړي او هغه په خپله فضا کې ځای کې مطالعه نه شي کولی، دوی ورته تنګېږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري، د مونږ مغز ساختمان هم فرق لري. ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده قشر ورتوایی کارتکس چې دی کې هر څومره فرو رفتگی و برجستگی ډیری هم عمر حافظه قوی که دا کمی حافظه ضعیف ده. اول داده دویم د تغذیه موضوع ده که مونږ د بی او سی ویتامینونو په غذا کې ولر حافظه خدا ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلک عادت لري سر په خوب کې پوخه اکسیجن ورته نه رسیږي، دام تاثیر لري، ورزش نه کوي، متاسفانه دا د حافظه مشکل. ځینې وخت رواني ستونزې دي که مونږ استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولی شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې. دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثلا مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري، مغزه خواده کړی نه دی، که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي ورته. د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده ولی روشونه ورته زده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته ده چې هغه د انسان د تربیې دایه لري او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فورم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تجزیه. بیان په دغه معنا سره دا شی د انساني علومو نه راخیستل شوی یو فکر دی، اما لکه دې خوا د انسان جوړښت ته په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا دې ته ورته نورو مفاهیمو په رابطه، دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې مونږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکوو. دلته تقریبا نه اتم میاشتې کېږي چې مونږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه د مشکلات او مسلې ډېره وو، حمایت نه وو. ما غوښتل چې یو ښه اکادمي په ستاندرد د دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندرد دی. او زه ما مشکلات دا وو چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کیدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې چې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دی چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي. ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
ګرانو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ګل مودې قومونه وی باغ کې د افغان دیو ګل مودې قومونه وی باغ کې د افغان دیو شپوت سرابونه یو بل دیو روخان دیو حق دې ژوندان لرو حق دې ژوندان لرو بس پورا ارمان دیو آشنا کتاب زمون لوگو تروان دیو یا تر بل قربان لا 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 لا
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه. د حقیقت صدې یو بل خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام یو ور بیا هر کله کوم په دې هله چې 13 ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره 13 شوی وي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي درنو دوستانو د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمیر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشري زو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړی دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسناد د سیړلو پروسه چې سور زوړان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیړلو خبر ورکړیو دا پروسه کوم سرته رسیدلې همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سرته رسیدلې دا غواړو په روان خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستيال وایي زبی سادات ملمد سادات صاحب سړي مشي ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه کپایلې لدینه کوچې سور زوړان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکړ چې ولسمشر انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سره ورسېد.
ډیره زیاته مننه کوم کرام صاحب زم تاسو ته ساجر قدمونه وريدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده او همدا اوس موږ همکاران په دې باندې کار کوي ترڅو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي په دې لیسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14 نیټه به د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړی دی همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان ووسیږي او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري او هم باید سټیکر شوي ووسیږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی وو هغه هم باید دوی امضا کړی ووسیږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د 300 کسانو حمایوي تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې 100 ولایتونو استازي توپ وکړي ترسو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونوسیږي. که په هغه کې 25 سلنه بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لیست لاره پیدا کړي، او که د 25 سلنه څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لیست لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید یغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیفونه لري چې هغه د جوړیدونه ووسیږي، هغه باید دوی جواب کړی ووسیږي. همدا ډول مخکې له دې کوم وظیفه دوی درلودله د هغه استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځنې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپل دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره ایخو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشرۍ ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کېږي دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولای شي ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، سادات صاحب څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د ته ورته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شانوي بیا د دې مخه څنګه نیول کېده شو څنګه اصلا معلومیدل شي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هر شکل هم په صاحب شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. لغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي او کله چې غلطه ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی او هغه 25 سلنه دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته. ده
هدف مداو مثلا یو رای ورکون کی خپل تذکره تا تم درکې ماته امرا کی یو بل کاندید تیم ورکې یو بل کاندید تیم، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلومه وای چی یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکل شي دی لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلومه وای چی دی کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زمون سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه په تبه حسابيږي او روسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. هم دا ډول زموږ همکارانو هم دا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه حق اقدار ته وسپاري او د دا ډول سنزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه د موږ لپاره په تیرو ټاکنو کې ولچرګې ټاکنو کې هم چې هغه هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولچرګې د لپاره ځنو نمائندانو هم دغه کړي و چې دوی څو ځله کوشش د دې کوي چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوی دي د نمائندانو لپاره د اصلا د په ځانګړي ډول تذکرې یا مثلا د 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کې خدل کیږي، دا لنوماندی وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندی ورسته بیا تاسو چېړ یو او مودا تاسو ته سپارل کیږي؟
همغه د سفتنام کوه موده چې و او هم دغه نوماندانو چې رسمه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوله، دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودل. هم دا ډول دوی تر سره کړي هم دي یو نوماند چې غل تر اتور سفتنام نه پاره، دوی باید د 300 کسانو تذکره هم په سافت شکل سره هم په هارد شکل سره لزان سره درلودي او زموږ همکاران ته تسلیم کړي وای. همدا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیه سره یې خوي او لاغې ورسته دوی کولای شوي په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي. تر اوسه پورې هم دغه اتلس کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي. ورسته لدې چې ابتدایي لیس خپور شي لاغې ورسته به دوی د ولسمشرې ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیس کې ځای نیسي. یعنی امر سپتنام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي. لاغې نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و. د جدید اول نه د جدید تر 12 پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړی و چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم. په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوه سیګي. او د جدید د 13 نه د جدید تر اخره پورې د سپتنام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي و سیګي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه دا موده ده، اساس وړاندوینه څه ده چې څومره کسان به لومړني لیست بلاره پیدا کړي د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي؟
زه چې څومره باوري یم و بګورو چې دغه لیست اتلس کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي. اما باورمن په دې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 300 کسانو ام آی وی تذکره د ځان سره درلودل هغه هم باید ټول سټیکر شي و سیږي هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازي توب وکړي دغه څنګه به ستونزمن کار و سیږي. اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او ورسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کېږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړني لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1,000,000 افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي؟
بله، دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای هغه رای پاڼې تر هغه پورې نوي چاپ شوي. کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ ورسته بیا دغه پیسې به وي ورته برته نور کول
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه د استعفا مسله و په دغه 300 احتمالي نوماندانو کې چې اوس یې ځانونه نوماندان کړی دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان د سشته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چاغوي لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33مه ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پوري چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي به غیر لغې څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماندوي له دوی باید د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې له ځان سره ولري او دوی باید په مغه ته مخکله دي چې دوی ثبت نام کوي دوی باید د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلطه ویل شي چې دوی باید د سینه چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه دور کړي
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږي چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پرمخ ځي د اجرایي اسد لیدوري دغه د دوی وی چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري د دوی هم به رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرایي اسد په اړه باندې څه نه لرو مخکې اشاره درلودل چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي پر اساس قانون د څار بنسټ په هم په دې اړه باندې خپل ارزونه تر سره کړی او لغې ورسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتمان به تاسو سره شي
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازې ده سیدي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري ک ثبوت پیشي هغه به د لیست نه حذف کیږي یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لاري د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوي په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلوار کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هوا تابعیت لري کین لري او همغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته جواب راکوي او مغه به دوی په خپل دوسیه کې هم دوی په دوسیه کې شتون لري دغه ټول موارد په دوی باندې پلیکيږي په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هوا تابعیت ونه لري همدغه به موږ د لپاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد تر سره
د روسي پښتني په توګه سادات سپ د ولسمشر انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدار از د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي سره لدی چې کمیسون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي اما ناممکنه به نه وسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکل نیټه چې د چنګاښ نوښتمه ده تر سره کړي په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږارتیا لرو همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په تر سره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی لاغوی خزمو غوښتنه دغه د چدوې هم خپل مسولیت په خپل وخت سره ادا کړی کچیرته حکومت دی حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي امنیتی بنسټونه هم باید امنیت خوندې کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزی او د خپل خوښې نوماندان ترای ورکړي
ډیر زیاته مننه سادات سپ کور ودان درنو اوریدونکو دا و د حقیقت سره د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن
جانانا ولی ناراضی او جانانا ولی ناراضی او پیرهنی او بی او چشمانی خماری او پیرهنی او بی او چشمانی خماری تو رو به خدا هر شب بیایی او تو رو به خدا هر شب بیایی چشم یارکم مثل ستاره خبر از حال زارم کس نداره گیرم کرده شب و روز کرو گشتم از این ملک می